معلومات لري ما ته دې زنګوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مهمه قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کوم دا حمزه لغونی ما لغمان له خاصه کوم څه خیمه شي نه درکه شو دا الهام فلون دا شهر ته ولوم چې نو ته ورو په لازم یو شي چې تر او اته سي تر هغونه ها شکایت یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی شکایت وکړه په دې کې چې پیغام نه تر کې وکړ په ما.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی اتنه میاشت کېږي. نو کې په اړه کوم ور معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو ژوند وي. د بي سي ام شماره ده 0 1 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسیم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشته دی په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادي ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی دی جنواره د کې سیستم اسکم مې ملګری دی په نامه محمدین تاج عثمان زیری د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی وسیدم کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجنه مخکې د کور څخه وصلې دي په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا افغانستان ته. نو که چیرې یا دز ما ځاغوي یا بل ور د په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردي له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی 0 1 2 4 5 3 0 2 3. دا یې ساله شماره ده. بل شماره ده 0 1 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه مبید الله ارمنی له بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډیر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې مخانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ور ته په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دې کورنا دلک دی. نو که مسلمان ور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. از ما نمبر د سیم څخه پر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1 00 1. دا زما د ټلیفون شماره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه شه ته پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فاره دی و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 1 0 9 و و دو و یو و بیا هم در توام سفر و سلور ن و و دو و یو و والسلام با احترام
نزدی را دو طول کار کن که اردون گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما دا کازوی چې شکیولانه میږي د نایزت لازوی د پنجل مسجد د زابل ولایت ته فردول سوالی د راګې د کلی اوسیدونکو دي عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنم رنګ لهجه یو څه کې زده د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړي نو که هر مسلمان ورور کاغه ته پاکستان په داخل کې او بهر کې چې زموږ ژغ اوري یک چاره دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمیر روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته خدای مو مل سه وسلام
سلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي سندو څو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه اله د شپه یاد جام پر دې ما د علمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کازی دی یو کال مخکې خپل کور نه درک شوی دی هر چا ته په حال معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون شمیره علي کې ونیسي په ټلیفون شمیره ده صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور وګوره شمېره وړاندېسم صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه شمېرې ځل بیا تکراروم صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه اتصالات شمېره ده صفر و څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته یعنې صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو پیغام راته کور کې شبه
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره ځخه نادره کده نو کچیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې صفر اووه صفر اته پنځه صفر اووه دوه پنځه اووه نو دا پیغام کچیری سزر خپور سی دیر مربانی بنوی دی ازادی راژیو لکار کون کو زخم منانا
سلامونا روشن سی مخترم تا تا و دا ازادی طول خوگو تا یو خاص سلام ممدا وحمو بخین روشن سی و پیغام دا سرپریدم ورکشوی عزیزانو که محمد الله سحر ننگرار ولد دا کامی ولی سالی نمی دا سر تماس نیولی روشن سی مخترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو و نی ترمخ که کابل تا پر لار ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سواویا اووه څلوېښت پنځه بله شماره اتصالات خام یم صفر اتاویا پنځوس اووه اویا نه سوه اتیش روشن صاحب محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړئ او چار چا پیدا کړه هغې ته مونږ توپه هم ورکولی شو روشن صاحب تاسو نه ډېره مننه چې مونږ ته مو داسې خپرونه په لاره هغه کړې ښه وخت
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمیره زنګ ما ته ووهي. 0 درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 4 4 1 5 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 4 4 1 5 1 واټساپ هم پر پاله دی، د ساده رنګ د پاره ده. سید ورور الله مو وساته. کلم مرسه. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفنج علاقې دی ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو عثمانه ته دی حال ور 0 1 1 1 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه عثمانه دی.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب تا ته. زه د هلمند ولایت موسی کلاله د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د موسی کلاله ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره د 0 2 0 2 9 5 9 0 8 2 9 5 1. د بیسیم شمیره ده 0 0 1 0 2 5 9. میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نېره ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټفاف چا مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 4 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د 3 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 3 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور شپاج نه و سلور والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور دی چې په نامه د زوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 9 3 5 4 سوه 5 بله سلام لمبر دی 0 5 4 1 1 دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي د خدای په امان. ښه وخت.
درنو اوریدونکو د همدې ورځې پیغام خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او ښې شپې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211215.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشې حسن سره خبرې کوو. پلوشې حسن له تیرو 3 لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشې حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا 25 کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوص د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږی او پخوا چیرته اوسیدی په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلای زده کړم لوړې او د خوندزي زده کړم کوم ځای کې کړی؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوندزي تجربه وی سي جمالدین کې ووم، بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربی بلخی مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې، ماسټری مخبله په یو کې کې سرته رسولی، منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي، خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه، او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې خودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاوه. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه موږ لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشره خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره، ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت و آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و، د رشد د خزو د پاره ام تر یو اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سي بشري کارونه د اکبر مؤسساتو د نور مؤسساتو بنبلی مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړي پروژې د خزو د پاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او د نور چې د کورنی محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سو. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم خزو وکلای سوی هغه واړه امکانات ایجاد سوي و هغه نه پوره استفاده وکي او هغه یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال و فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت و چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلری بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بارله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه لاتلسونو تر پنځه ویستو دومره کلونه اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سه زه راغلم یو چې د ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخسته او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پریدي او بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي او ته ویل ستاسو دا کولای سي مخکې بوزي په اصطلاح یو بیراسي ورته پریښوده. ځینې جهنه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف وړل حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاطي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځي یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی او مساله د اندښنې او د مفکورې د خزو یو ځای کولی د کی مساله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سیخزو پورې اړه درلو. حتی د حمامونو چلونه سی په هرات او د نورځینه کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښوونځي د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې انورسټي ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده
او ډېر کم توپیر دی اوس او دغه وخت. مثلا اوس اول نتر شپغم چولگی کم کم تر کم وجود لري یا بکوم کوم زینو کې زین طالبان سي لک پرختیا د نظر لري هغه زین کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د خزو د لپاره پرهيري التا سراسر د افغانستان کې هیڅ نو حرکت نو او بلکې سړی د هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وهلې ولې د پښه ښکاره سول ولې د بوټچي کې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره سي هغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو بلکې باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو په پېښور کې هم د خبر سو په داخل د افغانستان کې هم خبر سو په پېښور کې د اکبر مؤسسې لاره نه ازینه دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پر زیدو په تعقیب یا په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته به همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړ یو د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي پلوشجانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یا دیګی دلتا او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره او ک ورسته چې د مؤسسه افغانستان تلاړې د ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه لحد نه زیات پیسې راځي په یو او د کې یو صحیح کنټرول نه یي دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلای څه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل شو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر واکه چا به په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول دا یو عادي سواله ده مساله د فساد او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه و زین خلکو دغه تحریک ته زین خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسلا برنامه ټول ته خبره سواله سده دي افسوس وال ده مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبرم نه ده او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ترزي او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زدي اویک مثال در کوم مثلا هغه مسه کې سما کار کو مونږ یو هی وار په ټوله ولا سبیر تخپل سازمان ته فائدہ وګرځي فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټول کړي وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو چې دلته بودی د لپاره یو د اوک د لپاره یو ځای پاتې شي دا مشه د کراو له هر مسایله نه خلاصي
غواړم پوښم په لوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شو په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیاده اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلی سي. د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربه وي، لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدی چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو زموږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی. هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. $1,000,000 خلک لبلګې مړه نسي. که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان میرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي، او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي اهدونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټول هغه څلور یا پنځو ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب شوم په حساب دی ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته ورسته تر نن ورځې پرې دا ما ورکو.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، له تاسو ډیره زیاته مننه چې